ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. نن د جمعې ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر 6 بجې، په افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه ارباب محمود
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان طالبانو ملا منصور په رسمي توګه خپل مشر اعلان کړی. رپورټونه وایي دی د افغانستان حکومت سره د سولې پلوی دی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، خارجه چارو او کورنی امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي حکومت په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د هند استخباراتي ادارې را د لاسوهنې مسله ملګرو ملتونو کې پورته کولو باندې غور کوي.
اور ساتھ یہ بھی ارادہ کیا گیا کہ اگر وہاں سے کوئی تھریٹ یا اس قسم کا ارادہ ظاہر کیا گیا تو پاکستان کے پاس پوری صلاحیت ہے اپنی دفاع کی اور اس کا جواب دینے کی.
د امریکہ خارجہ چارو وزیر جان کیری د ایران د جوہری پروگرام پر سر شوی لوزنامہ پاڑا د عرب ملکونو مرسته حاصل اولو لپاره نن منځنی ختیځ روان شوی.
گران اردن کو پدی یو ساتھ خبری خبرونه کې با تاسو سره پاکستان افغانستان د سیمه او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه او مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. افغان طالبانو د خپل غائب مشر مولا عمر د ملنی تصدیق یو ورځ وروسته نن اعلان کړی دی. د دوی شورا مولا اختر منصور د افغان یاغي ډلې نوی مشر ټاکلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته په پښتو ژبه کې د دغه اعلان خبر په ایمیل لیږلی دی. نوی مشر مولا اختر منصور د مولا عمر مرستیال وو او د طالبانو د سیاسي او پوځي چارو مشر پاتې شوی. په اعلان کې ویل شوی مولوی سراج الدین حقانی او مولوی هیبت الله اخونزاده د مولا منصور مرستیالان ټاکل شوی دی. سراج الدین حقانی د ډیر وخت راهسه د طالبانو په لوي تندربه ډلې حقانی ډلې مشري کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې زیاتره مرکزونه لري. په دغه ډله افغانستان کې په اتحادي ځواکونو او افغان حکومت پر ضد د ګنډ شمیر خونړو حملو تورونه دي. د طالبانو سرچینې وایي مولوی هیبت الله اخونزاده د کال 2001 وړاندې د طالبانو په حکومت کې د عدالتي نظام مشر وو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او قومي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز وایي په دې خور کوي چې بلوچستان او قبایلي سیمو کې د ممکنه هندي استخباراتي ادارې مداخلت معامله ملګرو ملتونو ته یوسي. دا خبره هاغلی سرتاج عزیز قومي سملی ته کړې. هاغلی عزیز وایي په دې اړه یې د هندي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز ویلي دا وخت سعودي عربستان کې د 600,000 نه زیات د پاکستان وګړي د مزدورۍ لپاره تللي دي. دوی ویل چې دا وخت د 2000 نه زیات پاکستانی وګړي سعودي عرب په مختلفو جیلونو کې قید هم دي او د ځینو خلکو سره د پاکستان حکومت مرسته هم کوي. د پارلمان غړي وایي سعودي عرب کې د پاکستان د وګړو سره ناروا سلوک کیږي او د پاکستان حکومت د سعودي عربستان کې په خپلو وګړو په زیاتو باندې غلې دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي دوی په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ جمرو تحصیل کې د طالبانو یو ځای کمانډر نیولی دی. د ابابیل په نوم مشهور د طالبانو ځای کمانډر د نیټو په ټرکونو او په امنیتي ځواکونو باندې خونړو حملو کې مطلوب وو. نور حال په د سیمې نه زمونږ خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
په خیبر ایجنسۍ کې نیول شوی د طالبانو مهم کمانډر ابابیل تعلق د جمرود تحصیل سکندر خیل قبیلې سره دی. په اوله کې د ابابیل تړاو د امارات اسلامي افغانستان سره وو، خو وروسته په تحریک طالبان پاکستان کې شامل شو. په جمرود کې د امنیتي مامورینو او ځایي پولیټیکل انتظامی پرون دعوه کړه چې ابابیل په غونډي علاقه کې د خپل کور سره نږدې د یوې چاپی په محل ونیو. خو ورسره داسې هم ناتایید راپورونه وو چې ابابیل د جمرود او پیښور په پوله د ریګیلن مصر نږدې یو کور نه ونیول شو. ځایي انتظامی چارواکو او امنیتي مامورینو په وینا ابابیل عرف بریت هغوی ته د درهګرۍ په ګڼ شمېر پیښو کې مطلوبه وو. د د دغه چارواکو په وینا نیول شوی کمانډان تیر کال د جمرود لاشوړه علاقه کې د پولیو کمپاین په محل په خاصدارو او لیوی ځوانانو شی به می برودونو کې هم ککړ وو او په دغه پیخه کې دولس خاصدار او لیوی ځوانان وژل شوي وو. د دغه پیخه لږه موده پس د غونډي ملک شګه علاقه کې د امنیتي عسکرو په یو کانوای شوي برید کې د شپږو پوځیانو وژنې تور هم په ابابیل لګول کېده. د ځایي چارواکو په وینا په امنیتي عسکرو او د صحت په کارکوونکو شو خونړیو بریدونو سره سم ابابیل او د هغه ملګري افغانستان کې ناټو ځواکونو له د خیبر درې د لیارې امدادي او پوځي شایان وړلو والا ګاډو په ضد شو ګڼو شمېر بریدونو کې هم ککړ وو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ډیو راډیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیو راډیو ده.
اوس ګران اوریدونکو، ستاسو پام یو بل لنډشان رپورټ ته راډو چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ایران سره شوی د جوهری لوزنامې په حق له منځني ختیځ او ایشیایي ملکونو ملګرو سره د خبرو لپاره د 15 هیوادونو په سفر روان شوی. هغلی جان کیری به د خپل سفر په وخت عرب نړۍ د ایران سره شوی د لوزنامې په حق له په اعتماد کې اخلي. دوی به د اقتصادي او نورو چارو په حق له هم د عرب او ایشیایي هیوادونو د مشرانو سره خبرې اترې کوي. په دې حق له د وایس آف امریکا یو رپورټ د تازه همکارا سمینه احسن وړاندې کوي.
په قطر کې به سیکرټری کیری د شپږ خلیجي ملکونو د تعاون شورا سره ملاقات کوي چې د خلیجي ملکونو مشران دایره لري په ایران باندې د اټمي معاهدې په وجه به چې بندیزونو کې کومه نرمي راځي نو دې سره تهران په سیمه کې خپل اثر او د تندره وډلو سره مرستې زیاتولی شي. خو د جی سی سی سره ملاقات نه مخکې سیکرټری کیری څو ورځې مخکې د امریکا خارجه چارو کمیټې ته د دې معاهدې په دفاع کې ویلي وو چې هغه په اندېښنو خبر دی، خو د دوی یقین دی چې کوم شی دوی لاسلیک کړی دی اصل کې د هغې سره اسرائیل او سیمه نور محفوظه جوړیږي. په دوها کې به کیری د خپل روسی هم منصب سرګی لاروف سره هم ویني او دواړه به په امنیتي مسلو بشمول شام او عراق دولت اسلامي ته ماتې ورکولو باندې خبرې کوي. خارجه وزارت چارواکي وایي دوی به د یوکرین په مسله هم خبرې کوي. اخوا د زیارت په ورځ امریکا د روس او یوکرین ترمنځ د جګړې په لړ کې په ځینو تنانو او ادارو نورې پابندیانې لګولې. د قطر نه پس به سیکرټری کیری سنگاپور، ملایشیا او ویتنام ته هم ځي. په کوالالمپور کې به هغه د جنوب مشرقي ایشیایي ملکونو یا آسیان غونډه کې شمولیت کوي او سنگاپور او ویتنام کې به هغه د سیمې په مسلو او د دواړه خیزه دلچسپۍ په معاملاتو خبرې کوي.
د شمال ختیځ نایجیریا میډوګوري ښار نه رپورټونه وایي نن په یو مارکیټ کې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اني شاهدین وایي په حمله کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. که څه هم تر اوسه د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې، خو بوکو حرام اکثر د داسې خونړو حملو پله په سر اخلي چې پکې په وروستیو هفتو کې په سلګونو خلک وژل شوي دي.
د اسرائیل پولیس وایي د دوی شک دی چې غربي غاړه کې په کور کې لګېدلې اور یهودی تندرو ولګولې وی. په دې پیښه کې یو ماشوم مړ او نور یو شمېر کسان ژوبل شوي. چارواکي وی حمله کوونکو په دوما کلی کې د اور لګولو وروسته په هبریو ژبه کې په دیوال لیکل کړي. د اسرائیل د مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوي. فلسطین د پیښې ذمواري په اسرائیل اچوي. د اسرائیل وزیر اعظم دا د طرح کړې پیښه بللې او په سختو ټکو کې غندلې.
ویکیلیکس نوی دستاویزات خپاره کړی دي چې وای امریکای په جاپانی چارواکو او کمپنو جاسوسی کړي. ویکیلیکس نن د 15 کمپنو، حکومتي وزارتونو او مهمو تنانو نمونه خپاره کړی دي چې د امریکای قومي امنیتي ادارې NSA د سارنې لاندې په هدف شوي دي. دستاویزات وایي دغه سارنه په کال 2016 کې شوې ده، کوم وخت چې شینزو آبه د جاپان وزیر اعظم وو. د ویکیلیکس پریس ریلیز یا خبر پاڼه وایي په سارنه کې د امریکای او جاپان تعلقات، تجارتي خبرې اترې او د موسمي بدلون تګلاره په نښه شوي.
د استرالیا سره تعلق لرونکي د پلټنو خړی وایي ډیر په اعتماد سره ویلی شي د ریونیون جزیرې سره ترلاسه شوي ملبه د ملیشیا د بیدرکه جاز ده. کال 2016 د مارچ په میاشت کې د ملیشیا جاز بیدرکه شوی وو. په دغه پیښه کې 209 کسان ناست وو. د استرالیا د مواصلاتو د تحفظ د ادارې کمشنر مارتن ډولن و خبریالانو ته ویلي ډیر امکان دی په راتلونکو 100 کې د معلوم شوي ملبې پیژنګلو وکړي.
د اولمپکس نړیوالې کمیټې د کال 2022 د ژمی اولمپک لوبو لپاره د قزاقستان الماتی په ځای د بیجنګ انتخاب کړی دی. د اولمپک کمیټې صدر تامس بیک کوالالمپور کې د کمیټې 128 غونډې په موخه نن دا فیصله اعلان کړې ده. بیجنګ په کال 2008 کې د ګرمۍ اولمپکس لوبو قربتوب کړی وو او وایي دوی به د یخنۍ لوبو لپاره ډیر هم هغه ځایونه استعمالوي. قزاقستان وړاندې د اولمپکس لوبو قربتوب نه دی کړی.
چین د واکمن کمیونست پارټی نه درې اویا کلنه پوزی مشر گو بو شانګ ویل وستل دی. د باندې د بډ رشوتونو تور دی. د صدر شی جن پینګ لخوا د بډ رشوتونو په خلاف د کمپین شروع کولو را پدې خوا دا د ټولو اعلی پوزی چارواکي دی چې د چوکۍ لري کړی شوی دی. د چین مطبوعات وایي گو د زیارت په ورځ د ګوند نه لري کړی شوی او پوزی چارواکو ته حواله شوی.
د وایس اف امریکا دی وای ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دی وای ریډیو یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې د لوب خبرونه چې کله شروع شي نو هر وخت موږ سره سټوډیو کې څوک ناستوي زموږ ملګری شعیب زاده، ځکه چې د کرکټ سره په خاص توګه باندې ډیره زیاته مینه لري. شعیب زاده په خیر راغله او کوم لوب خبرونه مروړي؟
ډیره مننه ارباب صاحب، ډیره ډیره مهرباني. او ګر سره زموږ ټول ملګری مینه لري، خو په دو ورځو چې ستاسو خبرونه په غوړه د لوب خبرونه ته
ځي. بل خبره اور چې پاکستان میچ او بل طرف ته استرالیا، نو دواړه غمونه هم پسرو، یو ګټي او یو پیلي. نو دغه لوی غم
ارباب صاحب، تاسو وی چې د پاکستان غم کې د انګلند نو میچ دواړه غمونه کو، ځکه چې دواړه لوب خیر روان وي. پاکستان تیر ورځ میچ ګټلې، اول خبر خو د پاکستان د کرکټ د دویم ٹی ٹوینٹی میچ ہوا چې سبا لبا د اگست په لومړۍ نیټه دویم ٹی ٹوینٹی میچ تر سری لنکا سره او تیر ورځ میچ زموږ اوریدونکو خبر دی، دغه تفصیل موږ ورکړو. پاکستان ګټلې ده او دا د دوه ٹی ٹوینٹی سیریز ده، نو پاکستان مو کوشش کوي چې دویم هم وګټي او سری لنکا به خپل پوره کوشش کوي چې په دې سیریز کې کم از کم ځان برابر پاتې کړي، ځکه چې ون ڈے او ټیسټ دواړه یې بیلې دي. دویم مهم میچ چې کوم دا وخت روان دی، دغه نه به هم خپل اوریدونکو خبر کو، هغه د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ دریم د ایشیز ټیسټ د روان کال دریم ټیسټ میچ دی. په هغه کې قدر مون اوریدونکو تاسو ته لنډ شان تفصیل درکړم چې آسټرالیا په دې ټیسټ کې ټاس ګټلی او په اولینز کې یو سل شپږ دېرش باندې ټول ټیم آؤټ شوی. په انګلینډ په جواب کې انګلینډ چې کوم دی دوه سوه یو اتیا رنزونه وکړه ټول آؤټ شوی. بیا آسټرالیا خپل دویم اننگس شروع کو او د هغې چې کوم لوبغاړی و ډیر زر آؤٹ شو، یو وخت داسې و چې آسټریلیا د انګلینډ د اولنی اننگس سکور چې پوره کاوه نو د هغې شپږ لوبغاړي آؤٹ شوي. خو د آسټریلیا چې کوم اخیری کھلاڑیان دي هغې ډیره ښه لوبه کړې ده او واپس یې انګلینډ ته د یو سل شل رنزونو ټارګیټ ورکړی دی. اوس انګلینډ خپل دویم اننگس شروع کړی دی، د نهو اوورونو لوبه شوې ده او قدرمن اوردونکو یو کھلاڑی د انګلینډ چې کوم کیپټن دی هغه آؤٹ شوی دی، یو پنځوس رنزونه کړي دي. د ګټې لپاره د دې ټیسټ میچ ګټلو لپاره انګلینډ ته اوس اویا رنزونه پاتې دي، نه وکټې دي او نن دریمه ورځ ده او دوه ورځې نورو لوبه هم پاتې ده. ښکاري داسې دا وخت په کریز باندې بیل ولاړ دی، هغه ډېره تیزه لوبه شروع کړې ده، په شل بالونو یې دوه دېرش رنزونه کړي دي او ایرم لیت چې کوم دی هغه دولس رنزونه کړي دي. نو ښکاري داسې دوی کوشش کوي چې هم نن ورځ کې د دغې لوبې فیصله وکړي. خو تاسو ته به دا هم در یاده کړو چې د آسټرالیا چې کوم بالینګ اټیک دی هغه هم ډېر خطرناک دی، او د نه وړاندې هم انګلینډ په ځینو میچونو کې ډېر په کم سکور آؤٹ کړی دی. نو اوس هم ښکاري خدا سے چې د انګلینډ په لاس کې لري دا میچ، خو بیا هم کرکټ دی پته نه لګي. بل میچ د جنوبي افریقې او د بنگلہ دیش ترمنځ چې کوم دی هغه د باران د وجې نه د هغې د دوی مورځې لوبه نن نه ده شوې. په هغه ټیسټ میچ کې بنگلہ دیش ټاس ګټلی او بیټنګ یې کاوه، دوه سوه یو اتیا رنزونه کړي وته، لوبغاړي آؤټ وو. خو بیا باران شروع شوی دی، اولنی ټیسټ میچ هم دغسې پاتې وو، دویم ټیسټ میچ هم د باران د وجې لا نیم پاتې دی.
ډیره مننه. او د ویسټ انډیز سنه جیسوریا په سوشل میډیا باندې تصویران چې پاکستان په سفر دی، د پی ایس د ماشومانو سره یې هم لیدلی دي.
د براین لارا د ویسټ انډیز او د سری لنکا سنه جیسوریا چې کوم دی پاکستان کې دی، جیسوریا ډېر وخت نه پاکستان کې دی. د براین لارا په حق باندې ویل کېږي چې هغه هم د پاکستان بیا د خیبر پختونخوا د سواد سفر یې کړی دی، خو هغه دوس پورې په سوشل میډیا دی. په پاکستانی میډیا باندې ښودل کېږي چې د سری لنکا پخوانی تیز آل راؤنډر او تیز ترین نصف سینچری او سینچری جوړونکی سنه جیسوریا دا وخت پیښور ته راغلی، د آرمی پبلک سکول له ماشومانو سره ملاقات کړی، پیښور کور کمانډر سره هم ملاو شوی دی او د پاکستان او د پیښور یې ډېر صفت کړی دی.
نو پیښور ته بیا لکه بهر ملک نه سیلګری راځي او بیا واپس همدغلته کې عمل کوي.
داسې چې د صوبایي حکومت چې کومه د سیلګری محکمه دغې کوشش کوي چې نه یوازې پیښور، سوات او نورې چې کومې ښایسته سیمې دي په هغې کې د بهر نه نړیوال چې کوم پېژندلې خلک دي هغه راوغواړي او دغه خپل سیمه په نورې نړۍ وپېژني.
ډېره مننه پنی.
مننه ارباب صاحب.
د
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري. افغان طالبانو د خپل غائب مشر مولا عمر د ملینی تصدیق یو ورځ وروسته نن اعلان کړی دی. د دوی شورا مولا اختر منصور د افغان یاغي ډلې نوی مشر ټاکلی دی. زمنګ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د افغانستان نه زمنګ خبريال کمال سرات نه خبرې غبانی راغلی دی. کمال سرات تاسو ته هر کله وایو په خیر علی.
ډیر مننه اکرام ارباب دواړه سړی مشه مهرباني وکړه اکرام صاحب.
ډیر مننه کمال خټک صاحب. اول کمنګ تا د دغه رسمي فیصلې تفصیل وایي چې شورا کومه فیصله کړې ده د طالبانو د نوی مشر په حیث باندې.
لکه نه چې د ریپورتونه خبره شول چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر هغه مړ شوی دی، نو دلته د طالبانو مشر په اړه بېلابېلې خبرې کې دي خبرګونونه راپورته شول. همدا اوس په ځینو رسنیو کې د طالبانو د کوټې د شورا یو تن دا خبره وکړه چې دوی ځینې طالبانو د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب هغه ټاکلی دی، او له دې نه وروسته بیا وروسته دا ریپورټونه راغلل چې نه ځینې طالبانو نورو ملا اختر محمد منصور چې دی هغه د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. تر اوسه پورې خو دا ریپورټونه شته، خو ډېر ټینګار په دې کېږي چې دوی به ملا اختر محمد منصور چې دی هغه به ټاکلی وي. اکرام صاحب، ملا یعقوب چې دی هغه د ملا محمد عمر زوی دی، تقریبا 30 کاله عمر لري، دیني زده کړې لري. دوی وایي چې په سیاست کې هم تر و بریده پورې پوهېږي، او ملا اختر محمد منصور چې دی لکه چې طالبان په افغانستان کې را پیدا شو بیا دغه وختونه تر 2000 لومړی کال پورې چې دلته د طالبانو حکومت وو، د ملا محمد عمر نایب یا معاون پاتې شوی دی، د ترانسپورت وزیر هم وو. خو ملا عمر ته ډیر نږدې سړی دی. د څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سولې په اړه کومه رسمي ناسته ترسره شوه، په هغې کې هم ځینې کسان د ده امضا یا د ده په لاسلیک باندې دغې شورا ته راغلي وو.
کمال خټک صاحب، دوه نور نمونه چې کوم مخې ته راغلي دي، وایس آف امریکا اسلام آباد کې د طالبانو د دغه اعلان یو ایمیل هم شوی دی چې دوه نمونه پکې کم یاد شوي دي. پرون هم د سراج الدین حقانی نوم یادېدو چې د حقانی نیټورک مشر دی، د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې دغه ډله زیاتره مرکزونه لري. دویم مشر چې مرستیال ببی د سراج الدین حقانی تر څنګ، د هغه په حق لکراته وای چې مولوی هیبت الله اخونزاده نومیږي. دوی سمره خلق پیجنی او سمره په خپل باندې په طالبانو کې هغوی یو ځای لري.
اصلن کې د حقانی ډله خو چې دی دا تر ډیره بریده پورې په جنگي رول کې ډیره مخکې دی، او د افغانستان اکثره سیمې چې دي هغه د دوی د پلویانو له طرف نه په هغې باندې حملې کېږي. افغان حکومت ته تر ټولو ستر مزاحمت چې دی هغه د حقانی ډله کوي. خو دلته بل خبره دا ده چې دغه نور کوم کسان چې دي لکه ملا منصور او یعقوب او دا نور کسان بیا دا د کندهار دی، لومړی په څونم د کندهار ولایت نه شله چې افغانستان کې طالبان را پیدا شول، دغه ځای نه پیر شوی. او یو شمېر نور ارخونه په جنگي حالت کې خو د حکمي ډله چې دا د افغانستان په اکثره سیمو کې ده، اند له نورستان کونړ تر مزار پورې تر غزنی په نور سیمو پورې د دوی کسان دغه بریدونه کوي. دلته چې مونږ د دوی نږدې کسان پېژنو، دوی په کې وړاندې دي. خو دا به د دوی کې معلومه به شي چې دی کوم یو ټکی. خو رپورټونه دا دي چې ملا منصور او دغه یعقوب په دې باندې خبرې کېږي، خو ډېر ټینګار ملا منصور باندې په میډیا کې کېږي.
ډېر مننه کمال خټک صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو یو ساده خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. د افغان طالبانو د مشر اسامه د ملا محمد عمر د وژنې وروسته د پاکستان پنجاب صوبه کې د جماعت الدعوه د پخوانی جماعت الدعوه مشر حافظ سعید په مشرۍ کې جنازه شوې ده، غیبانه نماز جنازه شوې ده. دغه تفصیل متاسف سره شریکوله او نیویارک ټایمز خپل یو رپورټ کې وایي چې د امریکا او یورپی مشران یو هفته وړاندې د ملا محمد عمر د وژنې نه خبر شوي. کال 2014 کې یو کس د افغانستان د استخباراتي ادارو ته ویلي وو چې دغه سي ملا محمد عمر مړ شوی دی. هغوی تر اوسه پورې د دې پخلی نه دی نه وکړی، خو اوس چې د طالبانو مشر مشرانو ویلي دي نو دغه تصدیق یا پخلی را مخته شوی دی. ملا اختر منصور څوک دی؟ او بیا ځینې څېړونکي وایي چې پرستو کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو راتلو وروسته طالبانو کې خپلمنځي اختلافات هم را وړاندې شوي دي. دې ته کتنه کړې ده د ډیوه ریډیو زموږ خبریال احسان محمد خان او د څېړونکو نظر یې اغستې دی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ملا منصور په اکلا ویل کېږي چې په شپېتمه لسیزه کې د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په دور کې تر کال 2001 د سیول ایویشن وزیر او د کندهار صوبې گورنر هم پاتې دي. د تحریک طالبان افغانستان د امیر ملا عمر سره ډېر نږدې او وروسته د هغه د نائب په حیث پیژندل شوی. د ملا منصور په اړه ځینې راپورونه وایي د مخدره موادو په قاچاق کې ډېر فعال رول دی. د ملا عمر د نائب جوړېدو په وخت ویل کېږي چې د افغان طالبانو د یو بل مهم او تکړه کمانډر عبدالذاکر سره جګړه هم روانه وه. عبدالذاکر چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کول غوښتل، خو ملا منصور د افغان حکومت سره خبرې کولو په حق کې وو. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه ملا اختر محمد منصور چې د ملا منصور په نوم یادیږي، د افغانستان طالبانو د کویټه شورا د یو غړي د دعوی تر مخه خپل نوی امیر ټاکلی دی. خو د دغه دعوی سره سم دا راپورونه هم اورېدل کېږي چې د افغان طالبانو د دغه نوی امیر د ټاکنې په سر د شورا ټول غړي اتفاق نه لري. د دفاعي چارو څېړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود وایي د نوی امیر ټاکلو دپاره یوې ډلې د ملا عمر زوی ملا یعقوب خوښ و، نو ځکه دغه اختلافات هم لیدل کېږي.
دو ګروپس بن گئے ہیں طالبان میں، جو کہ ایک چاہتا ہے کہ قیادت پاکستان کے ایک طریقے سے حمایت بھی حاصل ہے ملا منصور کی، وہ ملا عمر کی جگہ لے، اور دوسری جو ہے وہ ان کا یعقوب کہتے ہیں کہ ان کی قیادت جو ہے ہمیں قبول ہے.
دے وائی اس دو ڈلی پر دغا طالبان افغانستان کی جوڑی شوی دی چې یو ډلغواړي مشری ملا منصور ته ورکړي چې په یو طریقه پاکستانی حمایت هم کوي، او دغه ملا منصور د ملا عمر په ځای کېنوي. خو بل ډلغواړي چې مشری ملا یعقوب ته ورکړي څوک چې د ملا عمر زوی دی. ملا منصور چې په کال 2014 کې د ملا عمر د مړینې وروسته د تحریک د واک واګې په خپلو لاسو کې اخیستې. راپورونه وایي د تحریک طالبان یو مهم مشر ملا قیوم ذاکر، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر طیب آغا، د کویټې شورا غړی ملا حبیب الله او خپل د پخوانی امیر ملا عمر زوی ملا یعقوب هم د نوی امیر ټاکنې په دغه منډه کې شامل دي. د عسکری چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد وایي د تحریک طالبان افغانستان دننه کوم داسې طریقه کار نه دی موجود چې بغیر د اختلافاتو خپل کوم مشر وټاکي.
نو دا به اقتدار چې کوم کشمکش دی، دا قدرتي خبره ده چې یو داسې تحریک وي چې هغه کې یو طریقه کار پکې داخل شوی نه دی چې د دې نوی تحریک مشر به څنګه انتخاب به کېږي، دا به څوک دغه کوي. نو دا خو بے اتفاقی او دا دغه به راځي. یا خو به منصور صاحب چې کوم دی هغه وهاوی شي او هغه به دا تحریک رایوزه کی او د کومو خلکو حادثات دي یا د کوم بے اتفاقی ده باندې به قابو واشي، او کو نه کړی شوه نو دا به بیا مختلف فرقو کې به دې تقسیم وشي. فی الحال هم منصور صاحب خپل انتخاب وکړ چې زه نوی امیر ما د تحریک طالبان افغانستان په وخت به اوس دا ظاهري چې کومه دا د کامیابی اوس حاصل کړی ده چې ځان امیر کړ د تحریک باندې هم کېدی شي که نه.
څېړنکاران وایي ملا منصور چې تر دوو کلونو نه زیات د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی و او خپل یې د ملا عمر په نامه تحریک فعال ساتل غوښتل، خو اوس چې د تحریک دننه د نوي مشر ټاکلو په سر اختلافات څرګند شوي، دغه اختلافات تحریک طالبان افغانستان په دوو ډلو کې ویشل شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د احسان محمد خان دغه تفصیلي رپورټ واوریدل، او تاسو پام راکړئ یو بل رپورټ ته چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او قومي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز وايي په دې خور کوي چې بلوچستان او قبایلي سیمو کې د ممکنه هندي استخباراتي مداخلت معامله ملګري ملتونو ته یوسي. دا خبره هغلی سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته کړې ده. قومي اسمبلی ته د دې وینا کې نور کم مهم ټکي شامل وو. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکړي.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې دلته په خصوصي توګه بلوچستان صوبه او قبایلي سیمه کې د هند لخوا مداخلت معامله به ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې کې به پورته کولی شي، او پاکستان هند لخوا د هیڅ قسمه جاریت ځواب ورکولو مکمل صلاحیت لري. د خارجه امورو او قومي سلامتیا لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز قومي اسمبلی کې یو تپوس په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان حکومت په دې خبرې غور پیل کړی دی چې پاکستان او خصوصي توګه بلوچستان صوبه او قبایلي سیمو کې د هند استخباراتي ادارې را ګوتوهنې معامله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې پورته کړی شي. سرتاج عزیز ویلي دي چې وړاندې دا مسله پاکستان خارجه سیکرټر هند خارجه سیکرټر سره مارچ په میاشت کې شوې ملاقات کې هم پورته کړې وه. سرتاج عزیز دا هم ویلي دي چې پاکستان هند کې نږدې ورځو کې شوې د ترهګرې پیښې غندنه کړې ده، او پاکستان هند کې شوې ترهګرې پیښو تور تردید کوي. هندي میډیا د پیښې تور په پاکستان لګولې وو. خارجه امور سلاحکار یو ځل بیا ویلي دي چې هند لخوا د هر قسمه جاریت مضبوط ځواب ورکولو صلاحیت پاکستان لري.
انډیا کې الیګیشن کو ریجیکټ کیا گیا، اور ساتھ یہ بھی یادہ کیا گیا کہ اگر وہاں سے کوئی تھریٹ یا اس قسم کا ارادہ ظاہر کیا گیا تو پاکستان کے پاس پوری صلاحیت ہے اپنی دفاع کی اور اس کا جواب دینے کی.
سرتاج عزیز وای کچر ہن لخوا د س خطرے یروا، نو پاکستان به د دې جواب ورکوي او مضبوط جواب ورکولو صلاحیت پاکستان لري. د هند او پاکستان ترمنځ روان کشیده حالاتو نه علاوه د یو تپوس په جواب خارجه امور سلاحکار سرتاج عزیز پارلیمان دین هم خبر کړی دی چې سعودي عرب کې 600,000 پاکستانیان میشت دي، او په دې کې 2,315 پاکستانی قیدیان د سعودي عرب مختلفو بندیخانو کې قید دي، او په دې کې 1,015 قیدیانو مقدمو په حق له پاکستان حکومت قیدیانو سره مرسته کوي. پارلیمان ځینې غړو په دې سخت اعتراض کړی دی چې سعودي عرب کې قید پاکستانی قیدیانو هیڅ امداد د حکومت لخوا نه کیږي، او سعودي عرب کې پاکستانی قیدیانو سره د بشري حقوقو خلاف سلوک روان دی. حکم بیرک کې چې 600 قیدیانو زیات دي، هلته د شپېتو نه زیات قیدیان ساتل کیږي. په دې د وزیر اعظم سلاحکار هم دا منلې ده چې سعودي عرب کې قیدیانو سره دا سلوک کیږي، خو دا خبرونه رد کړي دي چې یوازې پاکستانی قیدیان د امتیازي سلوک سره مخ دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com. چې دا سې به لیکئ voanews.com.
اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوښکه. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر په حق لباندې د امریکای د استخباراتي ادارو صلاحیت یا د هغوی طاقت هم کم دی. دی لیکي په خپل خبر په شروع کې لیکي چې کال 2011 کې دغه وخت د سی آی اے د امریکای د سی آی اے یا استخباراتي ادارې مشر لیون پنیټا د پاکستان صدر سره ملاقات کې ویلي وو چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر کراچی کې د جیل په هسپتال کې پروت دی، او اغا خان دغه اخبار لیکي چې اغا خان یونیورسيټي هسپتال کې د هغه علاج کیږي او هغه ته سخت بیمار دی. په دې حقله اخبار لیکي چې د امریکای استخباراتي ادارې ته هم په دې کې 2 کال ولګېدل چې د دې پخلی د دې خبرې تصدیق یا پخلی وکړي. دغه سی نیویورک ټایمز لیکي چې د پاکستان، امریکای، یورپ او د افغانستان دغه سی استخباراتي ادارو ته هم ډیر وخت لګیدل دي چې دوی د ملي نه پخلی وکړي. خو نیویورک ټایمز لیکي چې اختر منصور ته دغه اطلاع مخکې لګیدلې وه او د ټولو خلکو نه خبره پټه کړې وه او په خپل سر باندې به د ملا محمد عمر په نامه باندې خبرونه شریکول. دیوه ریډیو سره اوسې تاسو ته نور خبرونه او رپورټونه هم وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان طالبانو ملا منصور په رسمي توګه خپل مشر اعلان کړی. رپورټونه وایي دی د افغان حکومت سره د سولې پلوی دی.
یعقوب منصور صاحب چې کوم دی هغه حاوی شي او هغه به دا تحریک رایوزه کی او د کوم خلکو حادثات دي یا د کوم بے اتفاقی ده دې باندې به قابو واشي او کو نه کړی شو نو دا به بیا مختلف فرقو کې به دې تقسیم شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، خارجه چارو او کورنی امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای حکومت بلوچستان او قبایلی سیمو کې د هند استخباراتي ادارې را د لاسوهنې مسله ملګرو ملتونو کې پورته کول باندې غور کوي.
اور ساتھ ہی یہ بھی ارادہ کیا گیا کہ اگر وہاں سے کوئی تھریٹ یا اس قسم کا ارادہ ظاہر کیا گیا تو پاکستان کے پاس پوری صلاحیت ہے اپنی دفاع کی اور اس کا جواب دینے کی.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ایران د جوهری پروگرام پر سر شوی لوزنامه په اړه د عرب ملکونو مرسته ترلاسه کولو لپاره نن منځنی ختیځ ته په سفر روان شوی.
او زه وکړم د خبرونو تفصیل ته. افغان طالبانو د خپل غائب مشر ملا عمر دملینی تصدیق یا باور وروستون اعلان کړی دی. د دوی شورا ملا اختر منصور د افغان یاغي ډلې نوی مشر ټاکلې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای صف امریکا ته په پښتو ژبه کې دغه اعلان خبر په ایمیل لیږلې دی. نوی مشر ملا اختر منصور د ملا عمر مرسیال بو او د طالبانو د سیاسي او پوځي چارو مشر پاتې شوی دی. په اعلان کې ویل شوی مولوی سراج الدین حقانی او مولوی هیبت الله اخونزاده د ملا منصور مرسیالان ټاکل شوی.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او قومي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز وای په دې خور کوي چې بلوچستان او قبایلی سیمو کې د ممکنه هندي استخباراتي ادارې مداخلت معامله ملګرو ملتونو ته یوسي. دا خبره ښاغلی سرتاج عزیز قومي سمبلې ته کړې. ښاغلی عزیز وای په دې اړه د هندي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز ویلي دا وخت سعودي عربستان کې د 600,000 نه زیات د پاکستان وګړي د مزدورۍ لپاره تللي او دوی دا هم ویلي چې د 2,000 نه زیات د پاکستان وګړي په د سعودي عرب په مختلفو جیلونو کې کېد دي. د پارلمان غړي تور لګوي چې سعودي عرب کې د پاکستان د وګړو سره ډېر زیاتې کیږي او د پاکستان حکومت په سعودي عرب کې د خپلو وګړو خیال نه ساتي.
د شمال ختیځ نایجیریا میډوګوري خار نه رپورټونه وایي نن په یو مارکیټ کې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اني شاهدین وایي په حمله کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. که څه هم تر اوسه د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې خو بوکو حرام اکثر د داسې خونړو حملو پړه په سر اخلي چې پکې په وروستیو هفتو کې په سلګونو خلک وژل شوي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ایران سره شوې د جوهری لوزنامه په حق له منځنی ختیځ او ایشیایي ملګرو سره د خبرو لپاره د 15 هیوادونو په سفر روان شوې. هغه لی جان کیری به د خپل سفر په وخت عرب نړۍ د ایران سره شوې د لوزنامه په حق له په اعتماد کې اخلي. دوی به د اقتصادي او نورو چارو په حق له هم د عرب او ایشیایي هیوادونو د مشرانو سره خبرې کوي.
ویکیلیکس نوی دستاویزات خپاره کړي چې وای امریکې په جاپانی چارواکو او کمپنو جاسوسي کړې ده. ویکیلیکس نن د 15 کمپنو حکومتي وزارتونو او مهمو تنانو نمونه خپاره کړې دي چې د امریکې قومي امنیتي ادارې NSA د څارنې لاندې په هدف شوي دي. دستاویزات وایي دغه څارنه په کال 2006 کې شوي کوم وخت چې شنزو آبه د جاپان وزیر اعظم وو.
د اسرائیل پولیس وای د دوی شک ته چې په غربي غاړه کې په کور کې لګیدل اور يهودي تندرو لګولې وو. په دې پیښه کې یو ماشوم مړ او نور یو شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. اسرائیل د مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوي. فلسطین د پیښې ذمہواري په اسرائیل اچوي او د اسرائیل وزیر اعظم دا د طرح کړې پیښه بللې او په سختو ټکو کې غندلې.
د اولمپکس نړیوالې کمیټې د کال 2022 د ژمی اولمپک لوبو لپاره د قزاقستان الماتی په ځای د بیجینګ انتخاب کړی دی. د اولمپکس کمیټې صدر تامس پیک کوالالمپور کې د کمیټې 128 غونډې په موقع نن دا فیصله اعلان کړې ده. بیجینګ په کال 2008 کې د ګرمۍ اولمپکس لوبو کوربه توب کړی او وایي دوی به د یخنۍ لوبو لپاره ډېر هم هغه ځایونه استعمالوي.
د آسٹریلیا سره تعلق لرونکي د پلټنو غړي وایي ډېر په اعتماد سره ویلی شي د ریونیون جزیرې سره ترلاسه شوي ملبه د ملیشیا د بېدرکه جاز دا کال 2016 د مارچ په میاشت کې د ملیشیا جاز بېدرکه شوی وو. په دې پیښه کې 299 کسان ناست وو او چین د واکمن کمیونست پارټۍ نه د 3 کلنه پوځي مشر ګو ویستلې دی. د باندې د بډو رشوتونو تور دی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دی و ریډیو یو ساده خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږی. د افغان طالبانو پخوانی مشر مولا محمد عمر د وژنې وروسته افغان طالبان د کومو ستونزو سره مخامخ دي، دی کې په کوم اختلافات دي او مشران دوه نمونه را مخته کیږي څنګه چې تاسو سره ما شریک. نیویارک ټایمز او رسپانډا په خپل یو رپورټ کې وایي چې مولا اختر منصور ته د مولا محمد عمر د مړینې وختي علم شوی وو او دا یوازنی کس و چې د سره په ملاوېده د مولا محمد عمر رور او زوی تور لګوي چې مولا اختر منصور ټول طالبان په تیار کې ساتلی وو. په دې باندې به خبرې اترې کوي زموږ همکار بیروس خان د ډیو ریډیو د دې خبرې خپرونې وروسته به هلو ویو پروګرام کې دوی د میلمنو سره خبرې اترې کوي. تاسو هم کولی شئ په دغه پروګرام کې د دوی نه پوښتنې وکړئ، د میلمنو نه پوښتنې وکړئ. راځو یو بل موضوع اړخته، هغه د ایران د جوهري پروګرام په حقله، چې د ایران د جوهري پروګرام په حقله د نړۍ د غټو طاقتونو ترمنځ او د ایران ترمنځ یو ولوسنامه لاسلیک شوی وه. هغې باندې د کانګرس د منظوري ترلاسه کولو لپاره 6 ورځې کانګرس ته ورکړی شوی وو. دلته کیپیټل هیل باندې د خبرو اترو د کانګرس د غړو سره آماده کولو په دې لوزنامې په حقله د ملاقاتونو وروسته د امریکا خارجه وزیر جان کیری اوس د عرب نړۍ او د منځنی ایشیا ملکونو سره د خبرو لپاره په سفر روان شوی دی. دوی به دغه ملکونو سره څه قسمه خبرې اترې کوي، په کم د هغې اندېښنې به څنګه لرې کوي، یو څېړونکي څه نظر لري په دې حقله یو تفصیلي رپورټ د وایس آف امریکا وړاندې کوي زموږ همکاره سمینه احسن.
په سیړنیزې ادارې کارنګي انډاومنټ فار انټرنیشنل پیس سره د منځني ختیځ میشیل ډیون وای د سیکرټری کیری دپاره اصل چیلنج دا دی چې په مصر کې به سیمه ییز حالات څنګه بیانوي او څنګه به د سیمه ییزې ترهګرۍ او مصر کې داخلي حالاتو باندې خبرې کوي.
The real challenge for Secretary Kerry in his meetings in Egypt is how to discuss the regional picture, the regional fight against terrorism بلخوا, and
د دې سفر نامه کې په قاهره کې د امریکا سفارتخانه اعلان کړی چې مصر سره مرسته او سیمه کې امنیت د پاره به امریکا مصر ته اته F-16 جنگي اجازه نور کوي. او د سفارتخانه دفاع مشر چارواکي میجر جنرال چارلز هوپر تر مخه چې په سیمه کې استحکام د پاره به دغه F-16 ډیر ګټه ور ثابتيږي. امریکا موجوده کې هر کال مصر ته 1.3 بلین ډالر فوزي امداد په مد کې ور کوي او مارچ کې چې صدر باراک اوباما مصر سره فوزی امداد په لړ کې لګول شوی کم بندیزونه لري کړی وو، نو په دې هم ځینې امریکایي چارواکي فکرونه خایي چې مصر کې وسوم د مورسی د پلویانو پر صد ناروا سلوک روان دی. بلخوا په قطر کې به سیکرټری کیری د شپه خلیجی ملکونو د تعاون شورا سره ملاقات کوي چې د خلیجی ملکونو مشران دایره لري په ایران باندې د اټمی معاهده په وجه به چې بندیزونه کې کما نرمي راځي، نو د سره تهران په سیمه کې خپل اثر او د تندر وډلو سره مرستې زیاتولې شي. خو د جی سی سی سره ملاقات نه مخکې سیکرټری کیری سو ورځې مخکې د امریکا خارجه چارو کمیټې ته د دې معاهده په دفاع کې ویلی وو چې هغه په اندېښنو خبر دی، خو د دوی یقین دی چې کوم شی دوی لاسلیک کړی دی اصل کې د هغې سره اسرائیل او سیمه نور محفوظه جوړیږي. د جان هاپکنز یونیورسټي پروفیسر او د میډل ایسټ انسټیټیوټ څېړنکار ډینیل سرور وایي
سیمز می اف آی لیوډ ان د ګلف آی'ډ فیل ا لات مور کمفورټیبل وذ ایران backed off from nuclear weapons and
ما ته دیسی لګی چې لکه ز په خلیج کې اوسېګم او دا یقین ما ته نور هم سکون راکوي چې ایران به وسته مواعده د لاندې لس 15 کال پورې اټمی وسله نشي جوړولې. کمکار بچي هغه د مواعده نه بغیر کولای شو. په دوحه کې با کیری د خپل روسی هم منصب سرګی لاروف سره هم ني او دوانه با په امنیتی مسلو بشمول شام او عراق دولت اسلامي ته ماته ورکول باندې خبري کوي. خارجه وزارت چارواکي وای دوی با د یوکرين په مسله هم خبري کی اخوا د زیارت پورس امریکا د روس او یوکرين ترمنز د جګړې په لړ کې په زینو تنانو او ادارو نورې پابندیاں لګولي. د قطر نه پس با سیکریټری کیری سنگاپور، ملایشیا او ویتنام ته هم زی. په کوالالمپور کې به هغه د جنوب مشرقي ایشیاي ملکونو یا آسیان غونډه کې شمولیت کوي او سنگاپور او ویتنام کې به هغه د سیمې په مسلو او د دواړه خيزه دلچسپي په معاملاتو خبري کوي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو یو ساده خبری خپرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږ کې. تاسو د ډیور ریډیو خپرونه په ویب پاڼه باندې، د ډیور ریډیو په ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ، نیخ پنې اوریدلی شئ. دغه سی د ډیور ریډیو خپل یو ټی وی خپرونه هم دا چې ریډیو او په ټی وی دواړو خپریږي، ریډیو او ټی وی ورته ویل کیږي، دغه خپرونه هم خپریږي. دغه سی درې ساعته سحر وختي د شپږو نه تر نهو بجو پورې وی چې هغه کې یو برخه په ټی وی وی او هغه ته بی بی شیرین برخه ویل کیږي. په دې باندې د پښتونخوا د مختلف قبایلي علاقو او بلوچستان او افغانستان پښتانه راځي، جنکه راځي او خپل نظر د ډیور ریډیو سره شریکوي په مختلفو چارو باندې. تاسو کولی شئ ډیور ریډیو په فیسبوک مختلفو پاڼو ته لاړ شئ، په هغې باندې خپلې پوښتنې او خپل نظر موږ سره شریک کړئ. د ډیور ریډیو فیسبوک پاڼه هم لري د هر پروګرام لپاره، او مرکزي پاڼه ده چې په هغې باندې ویډیو هم پراته وي، ویډیو رپورټونه چې د سیمې نه د ډیور ریډیو خبریالانو رالیږلي وي هغه هم تاسو کتې اوریدلی شئ. دغسې تبصرې په ویب پاڼه باندې پرتی وي. وی او ای ډیوا ټویټر باندې هم اکاؤنټ لري او نیخ په نیغه تاسو د تازه او مهم خبرونو نه خبروي. اوس تاسو پام راګرځو پاکستان کې د غیر دولتي ادارو په حق له پاکستان رسته تګلاره، چرته چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې په شپږو میاشتو کې دننه به څومره غیر دولتي ادارې یا این جی او چې پاکستان کې کار کوي هغه به د خپل آمدن او بیا د خرڅ په حق له پوره تفصیل د حکومت سره شریکوي، او کم ادارې یا غیر دولتي ادارې چې دغه نه شریکوي هغه به بندول شي. رسته سګامونه پورته کړی شوی دی. د ډیور ریډیو خبریال ریاس حسین په تفصیل راغونډ کړی دی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان مرکزی حکومت د بهرنی غیر دولتي ادارو په ضد خپل فعالیتونه شروع کړی دي، او د درشتو نړیوالو غیر دولتي مؤسسو په ضد یې د رجستریشن د منسوخ کولو نوټس هم جاری کړی دي چې پکې نوموړي غیر دولتي اداره برټش کونسل او سیو دی چلډرن هم شامل دي. سرکاري مامورین وایي چې د رجستریشن د منسوخ کولو دغه عمل به د دریو نه تر څلورو میاشتو پورې مکمل شي، او رپورټونه وایي چې د نوټسو په ذریعه غیر دولتي ادارو ته ویل شوی دي چې په درې میاشتو کې د قانون مطابق خپل رجستریشن مکمل کړي او د پندونو د خرڅ کولو گوشواری هم جمع کړي. دا قدم په داسې وخت کې پورته شوی دی چې په نږدې ورځو کې د غیر دولتي ادارو کار د اکنامیک افیر ډیویژن نه د داخله چارو وزارت ته حواله کړی شوی دی. د پاکستان د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن وینا دا چې په درې میاشتو کې دغه غیر دولتي ادارو خپل رجستریشن مکمل نه کړو نو په بینکونو کې د دغه ادارو د پیسو جمع کولو اکاونټونه به هم بند کړي. په دې حق له ماهرین وایي چې په پاکستان کې د غیر دولتي ادارو له طرفه په ترقې ولوکي یو لوی برخه مخې ترازی او دا به د ملک دننه د ترقی لارې ونیسي. په دې حق له د مقامی غیر دولتي ادارې منیجر محمد سید شاه ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقو کې د صحت، تعلیم او صفا اوبو د لپاره غیر دولتي ادارې یو ځانګړي کردار لوبوي، او کچري حکومت دغه ادارې تنګول شروع کړي نو د خلکو پښتونلو کې به نور هم اضافه وشي.
حکومت خپل یو کرائیٹیریا ڈیولپ کی، کم چدا کرائیٹیریا نفول بلکې دغه د پوسو شي پروف نشته د ثبوت نشته د ګورنمنت ثبوت نه کوي او بغیر د ثبوت نه د غیر دولتي ادارې غیر ضروري تور باندې پرشر ایف کیږي دا د ترخی پلار کې یو لوی بیریر دی دا چې ادارې چې کوم د دې ملک د پلاهو بهبود او د ترخی د پاره کار کوي نو هغه دې نه سفر کیږي
پاکستانی ورسپانې وایي چې د ملک دننه د غیر دولتي ادارې زیاتره د ماشومانو د صحت تعلیم ترقی او سپا اوبو د ورکولو د پاره خپل کار سرته رسوي د ریپورتونو مطابق مرکزی حکومت دو میاشتې وړاندې د غیر دولتي ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه بند کړي وو خو بیا وروسته د برتانیي حکومت له طرفه د امداد بندولو د بیان په نتیجه کې دوی ته د شپږو میاشتو د پاره د کار کولو اجازه ورکړل شو ریپورتونه وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ ځپلي سیمو سره تعلق لرونکي خلکو ته د امداد ورکولو او د هغوی د بچو د ضرورتونو پوره کولو د پاره ګڼ شمیر غیر دولتي ادارې د صوبایي حکومت په مرسته باندې خپل کار سرته رسوي خو وړاندې به د وسلوالو له طرفه دوی ته دړکې ورکول شوې او اوس د مرکزی حکومت له طرفه هغوی ته په کار کولو کې خنډان راولاړیږي څېړنې وایي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي بجټ کې 1.5 ارب روپۍ د بهرني امداد په توګه ایښودل شوي دي چې پکې صوبایي حکومت د امداد ورکولو ادارې ډي ایف آی ډي او ادم سمیت سره معاهدې هم کړي دي چې به پکې د حکومت سره سره زیات رقم د غیر دولتي ادارو په لاس باندې خرڅ کیږي په دې حقله د نړیوالې ملګرو ملتونو ادارې سره تعلق لرونکي کاظم شعیب ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په کار د بهرني غیر دولتي ادارې خپل نمونه د حکومت سره رجسټرډ کی ځکه چې دغه پندونه د وسلوالو په لاسو کې لاړ نشي او په دې سیمه کې امن قائم شي یاد دی وی چې په مرکزی حکومت باندې دا تورونه هم لګی چې هغوی د غیر دولتي مؤسسو پندونه پنجاب ته منتقل کول غواړي او داسې رپورټونه هم مخې ته راځي چې څو غیر دولتي نړیوالو ادارو په پنجاب صوبه کې د ترخې پروژې هم پرانستی دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان د کډوالو بیا واپسی او هغوی ته راپېښو مالی ستونزو او د حکومت لخوا مرستو نه ملاوېدو په سر باندې په قومي اسمبلی کې بحث شوی دی د دغه سیمو سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی غړو ویلي دي چې دې کډوالو ته حکومت چې کومو د پیسو ژمنې کړې وې هغه تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي چې پکې د دوی د واپسۍ لپاره پیسې او بیا هلته د دوی چې کمران شوي کورونه دي د هغې لپاره تر اوسه پیسې نه دي ملاو شوي خو د سفران وزارت چارواکو ویلي دي د ځینې خلکو په شناختي کارډونو کې د مسلو له وجې پیسې لیټ شوي دي او ژمنې کړې ده حکومت دغه خلکو ته به خپلې پوره پیسې ورکوي رپورټ پې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان راکوي
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي جمال الدین نن د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې د دې ایجنسۍ نه د پوځي اپریشن له وجې بې کوره شوي شپږوي زره داسې کورنۍ دي کومې چې خپلو کورونو ته ستنې شوي دي خو نه خو دوی ته د حکومت لخوا مقرر کړی شوي د سفر د خرچې فی کورنۍ 15,000 روپۍ ملو شوي دي او نه ورته د کورونو بیا ودانولو دپاره مقرر کړی شوي 1,40,000 روپۍ فی کور ملو شوي دي د اووی چې د کورونو سروې شوې ده خو دا کورنۍ تر اوسه پوری د دې هرسنا محروم دي د دې ویناوه چې د پاره دي د پارلیمان کمیټي جوړ کړی شي چې د دغه سیمه سفر وکړي او په خپل اړتیا معلوم کړي
جو سابقہ دور میں وہاں لوگ چلے گئے ہیں 25,000 روپے ان کو نہیں ملے ہیں اسی طرح نالدا سے جو رجسٹر شدہ ہے تقریباً 24,700 کے قریب ہے ان کو کوئی چیز نہیں دی جا رہی ہے. ابھی وہاں مکانات کی سروے ہو گئی ہے, 4-4 لاکھ روپے حکومت بتا رہی ہے, لیکن ابھی تک لوگوں کو وہی بھی نہیں ملے ہے.
ندی پر جواب کی در ریاستوں اور سرحدات و پارلیمانی سے قطر شاہی شفیق ایوان تاوی.
فکر صاحب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ وہاں کے نہیں ہیں, وہ ڈفرینٹ جگہوں کے ہیں, اس لیے ان کو نہ تو ٹرانسپورٹ کا ملے گا اور نہ 25,000 ملے گا. جو لوگ نادرا سے رجسٹرڈ ہیں ان کو سب کچھ مل رہا ہے.
چھ باز خلق دغلتا داسی دی دچا شناختی کارڈو نہ چھ مقامی نہ دی نزکا دوی تا نہ خود سفر او نہ دا کورونو بیا جوڑولو پیسے ملاو شوی دی. دا دیوی ناوا چھ کم خلق نادرا سر رجسٹر دی اگوی تا مالی مرستی ورکول کی گی. د ڈاکٹر نفیسہ شاہ لخوا پختل شوی سوال چې د قبایلی سیمونه د بیلابل اپریشنونو لوجې پارزی توګا بے کور شوی خلکو ستانه کېدو په هڑا سګامونه د حکومت لخوا پورته کړی شوی دی. د ریاستونو او سرحدات وزارت په لیکل شوی جواب کې ایوان ته وی چې تر دې دمه د خیبر ایجنسی نه د رجسٹرډ کډوالو کورونو شمیره 9,318 ده, په کوم کې چې 50,901 یو کم نوی کورنۍ ستنې شوی دي او 3,03,2 اوس هم پارزی کیمپونو کی دی. د جنوبی وزیرستان نه کل رجسٹرڈ کډوالې کورنۍ 1,04,002 په کوم کې چې 3,1502 ستنې شوې دي او 1,04,013 اوس هم په کیمپونو کی دي. دغه رنګ د کورمې ایجنسۍ نه کل رجسٹر د کډوالو شمیره 3,02 ده, په کوم کې چې 1,09,013 کورنۍ ستنې شوې دي او 15,315 اوس هم په کیمپونو کی دي. د اورگزئی ایجنسی نه د پوزی اپریشن لوجې د مجموعی رجسٹرڈ کورونو شمیره 8,215 اویا ده, په کوم کې چې 8,615 خپلو کورونو ته ستنې شوي دي او یو کم 13,615 پارزی کیمپونو کې دي. په لیکل شوي جواب کې ویل شوي دي چې د ممن ایجنسی نه د رجسٹرڈ بې کور شوي کورونو شمیره 13,061 ده او دا ټول خلک خپلو کورونو ته ستنې شوي دي. همدغه رنګ د باجوړ ایجنسی نه د کل بې کور شوي رجسٹرڈ خلکو شمیره 2,95 ورکړې شوې ده او دا ټولې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوې دي. الیاس خان, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا.
ګرانو اوریدونکو, استاد سپام یو بل مهم رپورٹ ته راګرځو او هغه د پاکستان کې د ژبو په سر باندې کم بحث چکیږي که د مختلف صوبې دی هغه غواړي چې د پخپلو علاقائی ژبو کې تعلیم ورکړي شي. د خیبر پختونخوا پښتانه دغه غواړي چې نصاب دی په پښتو کې شي, دغسې بلوچستان کې او هغه ځینو کې مقامی ژبو کې تعلیم ورکړي شي. نو که یو خوا په نصاب کې دغه تبدیلی او دغه مورنۍ ژبو لپاره منډې ترډ کیږي, نو بلخوا د سرکاري رابطو په ژبو باندې هم خبرې اترې کیږي. پاکستان کې د سرکاري ژبې په هکله یو وار بیا بحث د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال راوچت کړی دی. د پنجاب سره تعلق لرونکي احسن اقبال وای اردو د سرکاري رابطو یوازنۍ ژبه جوړ کړی شي, خو پاکستان کې د عام سرکاري رابطو رابطې په انګریزي ژبه کې کیږي. تفصیل یې څه دی, څېړونکي پسې نظر لري. د سادیا قاسم شاه په دې رپورټ کې اورو.
پوهنج وای چې پاکستان جوړېدو نه را په دیخوا پاکستان کې د ژبې په حقله یو تنازعه را روانه ده, او د پاکستان جوړېدو نه پس چې کله اکثریت لرونکي بنگلادیشیانو دا غوښتنه وکړه چې بنګالی له دې سرکاري ژبې درجه ورکړې شي, نو هغوی باندې حکومت په ځواب کې په 1 فروری 1952 کې ګولۍ وورولې. د دغه ورځ په یاد کې نن هم یونیسکو 1 فروری د مورنو ژبو ورځ په توګه مانځي, او نن هم پاکستان کې چې اردو صرف د 8% خلکو ژبه ده, بیا هم حکومت د انګریزي ژبې په ځای اردو له د سرکاري ژبې درجه ورکولو په حق لا غور کوي. په دې حق لا سیاستدان افراسیاب خټک وایي چې داسې ځکه ده چې پاکستان کې د ژبې په حق لا تر اوسه واضحه پالیسی نشته.
مونږ څو ځله غوښتنه کړې ده چې کومې ژبې چې پاکستان کې خلک وایي غټې ژبې دي, دا په کار چې پاکستانی ژبې اعلان کړي شي. اردو بے شک اچھی زیادہ بھی جب پکار پکار تھا خدا مثلاً پنجابی دا, پختو دا, سندھی دا, بلوچی دا, سرائکی دا, دا پکار دا چھ پاکستانی جب اعلان کریشی. او دین علاوہ دنور مرنے جب چھ اگلی ہم حقشتہ وڑے کبڑے جب دی اگلی ہم حقشتہ پکار دا چھ اگلی ہم کو تعلیمی نظام کے بزے کریشی, مگر دل تا بتسمت سر ہمیشہ دبرا نہ خبر تپل کی پر زور باندھے زیادہ شي او جبوري توګه دسه سیاست دسه پالیسي جوړ کړی شي چې هغه خلک خپلو کې متحد دا تنوع چې پاکستان کې دا تنوع کومغا او پی جنو او وی باندې د سره اتفاق زیاتی مګر په سپدې سره د کوشش دا چې په زور باندې یو شی وته پلی شي
کدا پلانینګ کامی اصلاحات او ترقی وزیر احسن اقبال پرستو کې د انګریزي جبي په ځای اردو لا د سرکاري جبي درجه ور کولو دا دریس پیش کړی دی چې د سره بعد هغه خلکو سیاسي عمل کې شمولیت زیات شي څوک چې انګریزي پځای زیات په اردو خپويږي نو هغه پښتو پنجابي سرایکی سندي او بلوچي باندې په هلرون کې بس کوي چې اوس هم څوک د انګريزي او د اردو په حق لا یوم رپو هلري او اوس هم د سیاسي عمل نه بهر دي یو پوهان او استاد پروفیسر خادم حسین په دې حق لا دا رائے لري چې اردو ته د وړاندې نه سرکاري سطح باندې د نورو ژبو په مقابله کې زیات اهمیت ورکړی شوی دی او نورې ژبې سرکاري بیانې نه بهر ساتلې شوې دي هغه وایي چې که یو طرف ته ابلاغ او د اعلی تعلیم لپاره د انګریزي ژبې اهمیت دی نو بل طرف ته د نورو مورنو ژبو د ریاستی بیانې او سیاست کې زیات نمائندگی ورکولو ضرورت دی او کدا سه اونښو نو په دې حق له هغه صدا خبرداري ورکوي
خبره کدا د نمائندگی په حواله ریاست خبره کوي نو د اردو د نمائندگی په حساب یا د اردو د ویونکو د نمائندگی په حساب د هغه آبادی ډیره زیاته کم ده کدا په نور علاقو یا نور قامونو یا نور ټولونو باندې د پاکستان د نافذ کولو خبرې نو داغه نتیجه به ام هغه روزي کوم نتیجه چې په اصل کې په 1952 او 1953 کې د مشرقي پاکستان په حواله راوځي
پوهان وایي چې د پاکستان جوړېدو نه را پدې خو پاکستان کې د سرکاري جبې په حق لا یو مسله را روانه ده پوهان وایي چې ترسو حکومت د داسې پالیسۍ تپولو په ځای په پاکستان کې موجود د ژبو په حق لا تنو نوی منلې او دلته مورنو ژبو له اهمیت نوی ورکړي تر هغه پورې به هم لسانی تفریق موجود وي او هم دغه مسله به موجود وي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پی خبر
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غبان دی او ری او زو اوس د پاکستان پایتخت اسلام آباد اړخته چرته چې په یو سیکټر آی 11 کې د کچا آبادی پر ضد عملیات روان دي دغه عملیات سی ڈی اے یعنی کیپیټل ډیولپمنٹ اتارټی کوي او په دغه ځای کې ډیر پښتانه هم دی حکومت وای دی په غیر قانوني توګه باندې آباد شوی دی خو پښتانه د غلطه وای چې د دوی نه پیسې هم اخستل شوی دی د دې لپاره تحریک انصاف د غلطه احتجاج هم کړی دی نور حال په د اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیر بلا چارا کوي
د سی ډی ای لخوا د پښتنو د کچا آبادې د نړولو لپاره پیل کړی شوی اپریشن کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات کورونه نړول شوي دي او د دغه کورونو متاثرین د سختو مشکلاتو سره مخ دي او د بیا سره په حالت کې پراته دي ډیو ریډیو سره خبرو کې د آبادې او متاثر تن رحمت الله خان چې تعلق د ممند جنسې سره دی وایي چې حکومتي چارواکو د اپریشن دوران سترګې تندې تکړي دي
کور لړېدلې دي ورو جمعتون لړېدلې دي قران نه دا چې دیوالونو کې لاندې اړکړي دي ختم کړی دی ورنا کور ته دا خبره نشته چې یار ته سامان وباس تاسو بس ملت کې بس راشي بس په کورونو باندې وګرځي بس کم بختور سره دا خپل ماشوم بچ کې خپل ځان بچ کې نو سامان بچ کې دول شي نو په کې خپل مال څه شي هغه نشي بچ کولای
رحمت الله زیات اکلا چې دوی د تیرو درو لسیزو راهسه په دغه آبادې کې اوسی او اسلام آباد ته د غریبې مزدورې لپاره راغلي دي او دا چې د حکومت فرض جوړیږي چې کدوی به دخل کوي هم نو ورلدي دی او متبادل استوګن بندوبست وکړي سرګند دی وی چې د اسلام آباد آی 11 کچا آبادې کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقو سره تعلق لرونکو خلکو لک تر لګه 800 کورونه دي او دغه خلکو زیاتره برخه آبادې ته مخامخ اسلام آباد په سبزی منډه کې مزدورې او کاروبار کوي کچا آبادې بلیو متاثرتن عزت خان وای چې د اپریشن دوران دوی ته سخت مالی زیان رسیدلې دي او د تور لګوي چې اسلام آباد انتظامیه د پښتنو د پردې هم به حرمتي کوي او د سی ډی د چارواکو د تشدد په نتیجه کې یو ماشوم هم مړ شوی دی
ډیر نقصان ډیر زیات نقصان شوی دی چې د لکاور بو سامان او بشار غریب خلکو او هغه وکیلات ته شو د چا سونه وزمن
ډېر کسان دي چې همدلته ډک ډک کورونه لاړ، دوکانونه لاړې، او دوکان لاړې کم سے کم 10-15 لګول وو سودا وبې، او نور کورونه تباه برباد شو، خلکو نه سامانونه خراب شو، سونا به کې غیب شو، پیسې لاړې خلکو نه، او یو ماشوم دې طرف نه ولګي، آبادې سیټیا و طرف نه ولګي، د سر باندې ولګي، یو واده بل جوړ شو، ځیا کسان گرفتار کړل، څه نه نه گرفتار کړل، ټیم سره په زور راوي چې کورونه پرمږي د سلاستو، او نور هم ډېر نقصان نه وشو.
تیر ورځ د اپریشن شروع کېدو سمدستی پس د پولیس او کچا آبادې متاثرینو ترمنځ د ډېر ساعته پورې انختې شوې وې، او دواړو خواوو په یو بل باندې د حملو تورونه لګولي وو. مقامي پولیسو د اپریشن دوران د مزاحمت په تور نیولې شوې 68 تنه نن د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت ته پیش کړي دي، او عدالت دغه ملزمان د اګست د میاشتې 14 پورې په جسماني ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړي دي. حکومت مخالف سیاسي ګوندونو جماعت اسلامي او تحریک انصاف د I-11 اپریشن په سختو ټکو غندنه کړې ده. واضح دی وی چې د سر خار د پرمختګ ادارې CDA د ریز دي چې د کچا آبادې خلکو په غیر قانوني طریقې سره د CDA په ځمکه باندې قبضه کړې ده. کوم ځمکه چې ادارې باقاعده د یو قانوني طریقې کار لاندې په خلکو خرڅه کړې ده، او دغه خلک د پیسو د ادایګۍ باوجود د خپل ځمکې د ملکیت نه محروم دي. د CDA مشر معروف افضل ویلي دي چې 200 وارې د کچا آبادې خلکو ته د غزې خالي کولو لپاره نوټس جاری کړې وې، خو د قابضینو د انکار وروسته حکومت په مجبورې کې اپریشن شروع کړی دی، او د زیاته کړې ده چې په غیر قانوني ډول جوړ شوی 800 کورونو نړولو کاروایی به ارومرو سرته رسولی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.